السلام علیکم د کابل په وخت ما پښین دوی به جسې په دې یو ساعت کې به د افغانستان د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د جرګې د استازو نوې غوښتنې درواورو. افغان حکومت وایي له پاکستان او ایران څخه د راستانه شویو کډوالو سره یې مرستې کړې دي. دغه راز نور کورني او نړیوال موضوعات هم سته، خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشټن کارتر او د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین دینسي نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته حاضر او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژي په اړه خبرې کوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازی سامانتا پاور کانګرس ته ډاډ ورکړی چې که له ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي، په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. دا به وروسته راسي، خو تر دې دمخه د افغانستان مهم خبرونه لرو چې سید کمال شاه عارفی وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکی د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په نښته کې تر لس پورې وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پرېکړه وکړي. او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې تر دې وروسته به د متقاعدو کسانو د معاشونو د اخیستلو په سیستم کې اسانتیاوې رامنځته شي. د خبرونو تفصیل د کونړ امنیتي چارواکي وایي په مروري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوال مخالفینو په حمله کې چې اوس هم ادامه لري لسو وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ټول په دغه نشته کې درې پولیس او درې ملکیان هم ټپیان شوي دي. پر همدې مهال د صدابات مرکزي روغتون مشر ډاکټر اسدالله فضلي ازادي راډیو ټول چې دوی ته د پیښ له ځای شپاړس پولیس او درې ملکي وګړي په ټپي حالت کې وړل شوي چې یوې نجلۍ د سختو ټپونو له امله سا ورکړې. وسلوال طالبان بیا وایي چې په دغه نشته کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرکشوب لاړولې او یوه پوسته یې هم لاسته ورغلې ده. د افغانستان ولس جرګه وایي د راتلونکي شنبه په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پرېکړه وکړي. د دې جرګې اداري پلاوی نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې ول حکومت هڅه کوي په غیر قانوني ډول سره د جرګې کاري موده تمدید کړي. د جرګې مشر او دروف ابراهیمی ویل چې په غیر قانوني ډول د جرګې د کاري مودې تمدیدول ورته د منلو وړ نه دي.
ما ولسی جرګه خواهان دوام کار غیر قانونی را ما نمیخوایم.
دی وای موږ ولسی جرګه په غیر قانونی ډول سره د خپل کاري مودې تمدیدول نه غواړو. موږ د شنبه په ورځ دغه موضوع په خپل اجنډا کې نیولې ده. د ولسی جرګه د ټولو غړو څخه غواړو چې په هغه ورځ راسي چې د قانون او ټولو اصول په پام کې نیول سره یو تصمیم ونیسو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی ویلي ډیر ژر به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه دقیقه کړي. او د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزیر وایي چې تر دې وروسته به د متقاعد سو کسانو د ماشینو د اخیستلو په سیستم کې اسانتیاوي رامنځته شي. نسرین اوریاخیل نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دا مهال درو څلور زره تقاعد شوي کسان خپل ماشینه د بانکونو له لارې ترلاسه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه وزارت هڅه کوي چې دغه اندازه پنځو زره کسانو ته لوړه کړي. نوموړي د څرګندونې پر داسې مهال کوي چې تر دې وړاندې یو شمېر تقاعد سو کسانو شکایت کړی و چې د ماشینو د اخیستلو پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشټن کارتر او د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین دیمسي نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته حاضریږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه خبري وکړي. له استماعي غونډې مخکې د کمیټې جمهوریت غوښتونکي مشر مارک تامبری ویل دا چې ښکاري چې جګړه په یو خاص خطرناک حالت کې ده او د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي او ستراتیژي ورته کافي نه ده. اټکل کیږي چې له کارتر او دیمسي څخه به د اسلامي دولت د وسلوالو د ځپلو لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه زیاتې پوښتنې وشي. دغې بنسټپالې ډلې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې دي. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جګړو کې د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره 450 تنه نور پوځیان واستوي او په لویدیز ولایت انبار کې به یوه پوځي اډه هم جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازی سمانتا پاور کانګرس ته ډاډ ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي، په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم ویلي که ایران د موافقې په صورت کې له چل او فریب نه کار واخلي په اتومات ډول به ورباندې بیرته بندیزونه ولګول شي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې سمانتا پاور ته ویل دوی بیره لري چې روسیا او چین ممکن د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه د خپل ویټو له صلاحیت کار واخلي او په ایران باندې د بندیزونو د بیرته جاري کولو مخه ونیسي. پاور د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به اجازه ورنه کړي چې روسیا او چین له دې امکان نه کار واخلي. ایرانی مراکچیان او روسي چارواکي بیا وایي د بندیزونو بیرته لګول باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې له مخې وي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ساړه جنگ د وخت د زیاتو ناندروه او لفظي حملو سره سره پر نوویل د امریکا د هغه پلان په اړه په خاص ډول اندېښمن نه دی چې ممکن په ختیځ اروپا کې درندې وسلې ځای په ځای کړي. پوتین د فنلند له جمهور رئیس سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل څارونکي باید بې مناسبته هر څه راپورته نه کړي. پوتین زیاته کړه البته موږ به هر څه تحلیلوو او په احتیاط سره به یې تعقیبوو، خو دا مهال داسې کوم څه نه وینم چې موږ دې اندېښمن کړي. د ترکیه په خانه جمهور رئیس سلیمان دمیرل چې د حکومت د واکمنۍ په وو دورو کې دوه ځلې د پوځ لخوا لرې شوی و نن سهار د نوي کالو په عمر وفات شو. دمیرل چې د 1980 او 1990 لسیزو کې اووه ځلې د ترکیه صدر اعظم و له 1993 نه تر 2000 کاله پورې د جمهور رئیس په څوکۍ کار کړی و. نوموړی د انقره په روغتون کې مړ شو. سلیمان دمیرل د 1940 کال نومبر میاشت کې د ترکیې د سپارتا ولایت په بزګری کورنۍ کې زیږیدلی و او د ساختماني چارو انجینیر و. نوموړی د لومړي ځل لپاره د 1980 کال کودتا څخه 15 کاله وروسته عمومي انتخاباتو کې د عدالت د ګوند مشر په توګه واک ته ورسید. د ترکیې خلکو نوموړي ته د بابا او دادا لقب ورکړی دی. سلیمان دمیرل په یوې بې ثباته ایتلاف کې کار کاوه او کله چې د جمهور رئیس طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 کال کې واک ته ورسید د هغه واکمني ختمه شوه. د چین پولیس وایي یو ایغورې وروسته له هغه واژه چې هڅه کوله د ترینونو په یو تمځای کې په مسافرو د خښتې حمله وکړي. د چین په شمالي ښار شیان کې د ترینونو پولیس وایي سړی د هغو خلکو منځ ته ولاړ چې د ټکټونو اخیستلو لپاره لیکه ولاړ ول. پولیسو له ډزو مخکې په مقرر ډول دغه سړي ته خبرداری ورکړ. دا کس وروسته په روغتون کې مړ شو. په دې وروستیو کلونو کې د یغور مسلمانانو، هان ټبرو چینایانو ترمنځ شخړې زیاتې شوې. تیر کال د ټرینونو په یو تمځای کې د ډله ییزې حملې له امله 1 کسان وژل شوي ول. چینایي چارواکي وایي د نن ورځې حمله کوونکی د لویدیځ ولایت چینجنګ بلتون غوښتونکی و. په دې ولایت کې زیات شمېر یغور مسلمانان ژوند کوي. او په یمن کې رقیب ډلې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي، خو یو هیئت د سې شنبې په ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازه اسماعیل شیخ احمد هڅه کوي چې د مخالفو ډلو ترمنځ مخالفتونه لرې کړي، خو تر اوسه هم دا ډلې د خبرو د اجنډا جوړولو په مقصد په یو میز نه دي ناست. په یمن کې کورنۍ جګړې هغه مهال اوج ته ورسېده چې د ایران ملاتړو حوثي ملیشه ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي له واکه لرې کړ. شخړې په مارچ میاشت کې نورې هم هغه مهال زیاتې شوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي ځواکونو په هدفونو هوایي حملې پیل کړې. د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو یو وایان غالب المطلق وای دا اوربند چې تر بسلان د روژې په لومړۍ ورځ بجاري شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ولسی جرګه وایي د دوی د کاري مودې تمدید هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې حکومت دوی ته په خوانی ټول صلاحیتونه به سوار کړي. افغان چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 3000 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو دغه کډوال کوم مرستې ترلاسه کړي؟
حکومت از باندې سره کړی دي چې موږ سفیر صاحب راغلی او ماته په حضور کې ویل دي چې موږ مخکې تقریر کړی ده چې موږ ماجرن افغانستان ته راغلو، بس سرپناه ورته جوړو، کوټې ورته جوړو، تمبو ورکو، هر څه موږ افغان موږ ټول زر کړی، 15 بوري غنم موږ میاشت میاشت ورته رسم.
د هلمند مقامات او قومي مشران وایي د کجکی ولسوالۍ جیر برخي د وسوالو مخالفینو لخواني ولسوي دي او د دې ولسوالۍ بند هم لګواش سره مخامخ دي.
کجکی او استراتیجیک ولسوالۍ د چې د هلمند اساس د کجکی جوړي کچې حکومت توجه وکړونه کې د ولسوالۍ ته مخالفینو ته کوشش باندې راځي.
په نړیوالو مسایلو کې به د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د نویو اړیکو په اړه راپور واوري. دغه راز په اونیزو خبرونه کې یوې اساسي او بشري حقونه دي چې په ماشومانو اجباري او شاقه کارونو ترسره کولو ته ځانګړې شوې ده، او دغه راز مخکښ شې یو بل اونیز پروګرام دی چې د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې اوریدلای شئ. زه فریبا ظاهرم او په دې یو ساعت کې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري تاسو قربان یم. تاسې ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو جوړې پر منځني سپه 12.9 په اف ام سلاشاریا 15 سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. درځو د خبرونه لمړني مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. د دې جرګې اداري پلاوی وایي هغه وخت ورته د جرګې د کاري مودې تمدید د منلو وړ دي چې حکومت ټول پخوانی صلاحیتونه ولسی جرګې ته بیرته ورکړي. بلخو اکسین شبکه له حکومت غوړي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نیټه اعلان او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د په کار پایل وکړي. په ورته وخت کې د اجرایی ریاست مرستیال ویاند وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارې د دا کولو پر بحثونه روان دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د کاري دورې پای ته اله دوه ورځې پاتې دي، د دې جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د یاد جرګې دورې ته له قانوني صلاحیتونو سره تمدید کړي او په دې برخه کې هیڅ ډول سیاسي توافق نه مني. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شهر شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل ولسمشر او اجرایی رئیس چې هر کار د قانون خلاف وکړي دوی ته د منلو وړ نه دی.
حکومت چې د سیاسي جوړجاړي لمخې منځ ته راشي د قانون خلاف دی. دا چې ملت حکومت منلی دا په دې معنی نه دی چې موږ هر هغه کار چې دولت او د حکومت مشران یې کوي خلک دې غلي وي.
د دې جرګې لومړی منشي عبدالروف ابراهیمی عبدالروف انامی وای دا چې د ملي وحدت حکومت په سیاسي جوړجاړي رامنځته شوی اوس حکومت غواړي چې د ولسی جرګې کاري موده د سیاسي جوړجاړي په اساس تمدید کړي چې دوی ته د منلو وړ نه دی.
هغوی خپل یو سیاسي توافق ته راغلل، اوس غواړي چې ټول حکومتي سازمانونه سیاسي کړي څو د افغانستان خلک ووایي چې یوازې موږ نه یو چې د سیاسي توافقات له مخې راغلي یو. که چیرې په حقوقي لحاظ د ملي شورا کار ادامه پیدا کړي، د سر صلاحیت، د استعزاز صلاحیت او هغه ټول صلاحیتونه چې په اساسي قانون کې دي موږ یې منو. پرته له دې موږ علاقه مندي نه لرو چې د سیاسي نظر له مخې مشروعیت راکړي.
ولسی جرګه وایي چې د شنبه په ورځ به د ولسی جرګې د کار د تمدید په اړه د دې جرګې ځانګړې غونډه جوړ کړي او د دې جرګې کاري موده به له قانوني پلوه وارزوي. د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیامې مادې له مخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا په کار پیل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر حقوقي سلاکار ویلي چې ډېر ژر به د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه حکومت خپله پریکړه وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د بدني ټولنو شبکې اکسن له حکومت غواړي هر څومره چې ژر کیږي باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې شبکې غړي محمد شعیب په دې اړه وویل
د ولسی جرګې د غړیو د کار دوام د مشروعیت په برخه کې اوس مهال اندېښنې رابرسېره شوې دي. د ملي یووالي حکومت باید دا اندېښنې زر تر زره حل کړي. دا مهمه ده چې د ولسی جرګې موده دوامداره پاتې نشي، ځکه د ولسی جرګې نشتوالی کېدای شي په نړیواله او ملي کچه په د انتخابي افغان حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې رابرسېره کړي.
په ورته وخت کې د اجرایی ریاست مرستیال ویان وای چې د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارو د پیدا کولو په اړه بحثونه روان دي. جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راتلونکي شنبه په ورځ به د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په کار پیل وکړي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي هر څومره چې ژر امکان لري د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په کار پیل وکړي څو ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په مناسب وخت کې زمینه ورته برابر. دوی وایي که حکومت په خپل وخت لاس په کار نشي نو په انتخاباتو به چې د دیموکراسي اصل دی د خلکو اعتبار له منځه ولاړ سي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسی ازادی رادیو اوری د ولسی جرګې د غشتونو په اړه مو وردل چې وای هغه وخت د جرګې د کاري مودې تمدید ورته د منلو وړ دی چې حکومت دوی ته ټول پخوانی صلاحیتونه ورکړي. اوس موږ د افغانستان د کډوالو او مهاجرینو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ ګړندۍ سوې ده او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40,000 کسان بیرته هیواد ته راستانه سوي دي. د وزارت چارواکي وایي چې ډیری دغه مهاجر له پاکستان او ایران څخه راځي چې افغان حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR د راتلو سره سم دوی ته د مرستو لړۍ پیلوي. له دې سره افغان کډوال هم خوښ دي چې له اوږده مهاجرت وروسته هیواد ته راځي او ورسره لازمي مرستې کوي. زموږ همکار یوسف خان زدران په کابل کې له یو کمپ لیدنه کړې ده. دی را سره اوس کابل په سټوډیو کې دی او د دې خبرو پوښتنه وکړو. یوسف زدران، که تر اوسه چې دغه کمپ ته ولاړې، دغه مهاجرینو وضعیت دی ولې دی، که لږ معلومات مشترک چې کومې مرستې د دوی سره سوي دي او هلته آیا چارواکي راغلي و که یو د مهاجرینو وضعیت څنګه و؟
په دې اړه معلومات په دې راپورټ کې اورو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت وایي د تیر کال په نسبت هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ نږدې درې برابره زیاته شوې او حکومت په خپله خوښه د کډوالو د بیرته راستنیدو ته خوشاله دی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخي چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د یونیسیار څنګه لاستاو سره یو ځای په کابل کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د مرستندوی یو کمپ څخه لیدنه کوله، رسنۍ ته وویل د ټولو کډوالو سره حکومت او نړیوالې ادارې کافي مرستې کوي. نوموړي وویل حکومت پلان لري چې سکال تر یو لکو کسانو پورې مهاجر بیرته هیواد ته راستانه کړي او د اټکل له مخې دا لړۍ سمه روانه ده. ښاغلی بلخي وایي د کال له پیل څخه تر اوسه په شپږو میاشتو کې څه د پاسه 40,000 کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
امسال الحمدلله وضعیت عودت مهاجرین ما بسیار خوب است، نسبت به پارسال میشه بگویم از دو برابر بلکه از سه برابر هم بیشتر است، به خاطر که ما سال گذشته در مجموع در سال 2014 17,000 عودت کننده داشتیم و امسال تا اکنون که 6 ماه سال ما سپری کردیم بیشتر از 40,000 عودت کننده داریم.
نوموړی وایي دا کډوال تر ډیره په خپله خوښه راځي، خو ته دا هم ومنله چې په غیر مستقیمه ډول په دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په افغانانو یو لړ فشارونه هم شته چې ډیر زیات محسوس نه دي. له دې سره افغان کډوال چې له مودو وروسته هیواد ته راغلي او د یونیسیار د پلوچرخي په کیمپ کې مرستو اخیستلو ته په قطار ولاړ وو، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیواد ته په راتلو خوښ دي. دوی وایي د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره مرستې شوي او هیله لري چې حکومت به هم خپلې مرستې عملي کړي.
راغلی بزر پنجاب یمن د لوګار دی ولایت او ما ته دغه د $200 روپۍ ډالر مې لاوس په 50 کال ماجر وزول ما په افغانستان پاکستان کې تیر کړی ده او د شپږم ورځ په پاکستان افغانستان ته راغلی ما نو موږ دا خوښ ده حکومت غواړو چې موږ ته زمزه کم راکی سرپناه هم راکی مرسته موږ سره وکړي.
نوم یې اصل خان دی، د شیرخان زوی یم، ولایت د بغلان یم. شروع سن دېرش کاله کې ماجر شوی نو اوس ګورو چې الله پاک موږ سره څه کوي، حکومت رئیس ماجرون موږ سره څه کوي.
افغان حکومت ویلي چې هرې راتلونکي کورنۍ ته په خپل ولایت کې یوه نمره ځمکه ورکوي او په اوږده مهال کې به د دوی د زراعتي ځمکو او مشغولتیا غم خوري. له دې سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنرۍ یا یونیسیار وایي هر راتلونکي کډوال ته شاوخوا $200 د راتلو کرایه او ځینې نورې مرستې د هیواد دننه توزیع کوي. په افغانستان کې د دې ادارې مشرې مایا امیره تونګه د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هیواد ته د راتلو په اړه د کډوالو پریکړه یو په ځای تصمیم دی او دا اداره به تر اوږده مهاله د دې کډوالو سره خپلې مرستې جاری وساتي. دا وایي دا ډیره ښه فیصله ده چې هیواد ته د راستنیدونکو لخوا اخیستل شوي. دوی ډیرې دېرش کلن بیلتون وروسته هیواد ته راغلي. دوی تیار دي چې د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. موږ د دوی دا جرأت ستایو او ورسره مرستې کوو. د یونیسیار د معلوماتو لمخې د 2002 میلادي کال رئیس شپږ میلیونه کډوال چې د افغانستان د نفوس 40% جوړوي بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. له دې سره افغان حکومت وایي چې میلیونونه نور افغان چې ډیر شمیر په پاکستان او ایران کې میشتي لا هم د کډوالۍ شپې تیروي، خو حکومت د دوی باعزته راستنیدنې ته ژمن دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مواردی خطاس اوس د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام تر وبجو پري پر منځنۍ ته په 12.9 او پر اف ام 3.5 چپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. دغه راز ک د انټرنیټ اسانتیا لري، کولای شي دغه خبرونه پر انټرنیټ هم واوري او سمجه مطلب ولولي پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس موږ په افغانستان کې نور امنیتی مسایل ته د امریکا دفاع وزارت پینتاګون وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره د جګړو پر مهال مهارتونه ښودلې دي، خو وایي ډیر تلفات هم ورکړي دي. پینتاګون په یو تازه راپور کې چې د سیشن به پر ورځ خبر شوی لیکي چې د دې جګړې په فصل کې باید افغان ځواکونه لا نور هم پیاوړي سي او له ځانه ورتیا وشي. دغه یو سلو اته صفحي راپور د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی سره له دې چې افغان ځواکونه په بشپړ ډول مستقل نه دي، خو بیا هم کولای شي د پیچلو عملیاتو مسؤلیت البته د ائتلاف ځواکونو په محدود مرستې او مشورې سره په خپل غاړه واخلي او تر سره کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې ځینې ستونزې لري او په هیواد کې د دوی په خبره استخباراتي جګړه روانه ده، خو دوی وایي افغان ځواکونه په اوزا هم حاکم دي. او دغه وزارت مرستيال وایي دولت وزیري ویلي چې افغان ځواکونه اوس کولای شي چې هر ځای او سیمه ته ولاړ شي، عملیات کولای شي او مخالفین له سیمو څخه ایستلای شي. د پینتاګون په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې افغانستان کولای شي د امنیتي ځواکونو د ورتیا په شودل سره د وسلوال مخالفینو د فعالیت ساحه محدود کړي او دا کولای شي د وسلوال مخالفین دیتا اربسي چې خبرو ته غړک شي. په همدې ارتباط د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د برېښنا د فابریکې پرته نورې ټولې سیمې وسلوالو نیولې دي، خو دولتي مسولین د ځینې امنیتي پوستو په شاتګ تاکتیکي بولي. ویل کېږي کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار د تیرو څو ورځو راهیسې بنده ده او د کجکی خلک د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د هلمند ولایت شورا غړی او د کجکول وسوالۍ اوسیدونکو عبدالمجید خونزاده وای طالبانو په تیرو څلور ورځو کې د دې ولسوالۍ ټولې سیمې نیولې دي او دمګړې د کجکې د فابریکې یا بند نیولو لپاره چمتووالی نیسي. اخونزاده زادر رټول د ولسوالۍ تاسیسات او جنې ودانۍ هم د طالبانو په لاس ورغړي دي. هغه ول حالت موجود سرتیرو سخت جګړې کړې دي، ستړي دي او یا جنې لغپل مورچلو تشدید لیدي. عبدالمجید خونزاده له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د بند ساتلو لپاره ځنګړي ځواکونه واستوي کنه وسلوال به په باروتو والوزوي.
کجکی یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده چې د هلمند اساس د کجکی جوړوي. دا ولسوالۍ کې چې حکومت توجه ورته ونه کړي دا ولسوالۍ ته مخالفین ته کوشش باندې راځي، بیا نو چې دشمن دی دشمن دنه د بند په اهمیت خو یې جنه د فابریکې په اهمیت خو یې بیا دا چې دشمن له کوم شي لګوي چې په بغل کې پاکستان سره دی هغه چې یو کیلو مواد باندې کې جوړي دا ولسوالۍ به د بند دا فابریکه دا ټول تخریب کړي په نړۍ.
اخونزاده ول د کجکی ولسوالۍ په څلور ورځې جنگ کې تر 25 ډیر حکومتي سرتیر وژل شوی او شمیر ټپند دي. طالبانو څو ورځې وړاندې لومړی د کجکی ولسوالۍ مخابراتي شبکې بند کړې او ورسته پر یو شمیر پوسټو ډلې بریدونه وکړل. د هلمند والی وایند عمر ځواک ازادي رډو ته ومنل چې ځینې پوسټې خالي کړې دي، خو دا یو تاکتیکی حرکت وبله. ځواکول اوس ځواکونه بوخت چې خوشی کړی سیمې برته ونیسي.
اوس د دې نیول لپاره حتر کنټرول لاندې ورسې ویده فعلا خبره مې چې په کله پاره چلو ساحو کې چکر نشینه کړی و هغه به تلاش ترغلې دي کوم تلفات نه لري او تر څنګه هغه ساحو کې چې دوی فعلا افغان امنیتي ځواکونو سره مخالفین مقامات هي په غوځي کې عملیات روان دي همدم ګړې مقام وو اوس کوم تماس کو چې په دې اړه باندې راپور واخستي چې فعلا هغه ځینې دې ساحل ول شو.
د کجکی ولسوالۍ د ټولنې شورا سرپرست نیک محمد د کجکی ولسوالۍ څخه په ټلیفون ازادي رډ ټول وضعیت سم نه دی او وسلوال هر شبه د فابریکې او تنګید نیول پلان لري. هغه په انیال کې د خوراکي توکو په خاص ډول وړو د کمر شکایت وکړ ویل په ټول کجکی کې و بوجي وړ نه پیدا کیږي، خو د والی وایند عمر ځواک وایي کجکی ته د لارې د خلاصولو او نور امنیتي پلانونو په اړه له مرکزی حکومت سره خبرې کړې دي او غورته د هر ډول مرستې ژمنه کړې ده. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
به هم پر امنیتی امنیتي مسایلو تمیز ورزو کنر ته د کنر دینی علمان وای چې د مسلمان وژنه حرام ده. په افغانستان کې روان جنگ د دوی په ونه پر افغانانو تپل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له روح الله انوري خبرو.
د کونر دینی علمان وای له ولایت څخه بهرنی سرتیری وتلی ټول واک افغانانو ته سپارل شوی، نو په همدې اساس د افغان ځواکونو خلاف جنگ جواز نه لري. مولوی عبدالرحمن غونډی ته وویل د مسلمان وژل او زورول حرام دي که هغه هر څوک او په هر بڼه ترسره کوي.
چې مسلمان ته کنځري کول دا د پاسخان شي او مسلمان سره جنگیدل دا د کفار پر مسله په کومه ګناه ده وژل کیږي هغه په هر شکل چې وي رمضان چې انتظار په شکل کې وي هغه د انتحار په شکل کې وي هغه په بلشت طریقه باندې په هر طریقه چې ته مسلمان وژنې څوک چې دا غیسه تعاون نه غیسه معاونت کړی هغه په دې ګناه کې شریک او دغه کلمه ګوي وجل قتلول شریعت حرام کړی دی.
مولوی زیو رحمان الایار ول جنگ او جګړې لورانی او وجنو بل سوغات نه لري او اصول کې انسانان او حیوانات په آرام ژوند کولای شي.
د موږ نمنګ خپل باندې تنور جوړ کړ او د ځانونو نام دغه تنور د پاره خاصو خاشاک او غیا جوړ کړل. د دې لپاره چې خاور مو د تنور حیثیت د لاس ورکی، خلک مو د دغه تنور د خاصو خاشاک حیثیت د لاس ورکی، واقعي مسلمانان انسانان او د افغاني ټولنې هغه واقعي میراث خوار جوړ شو. د جنگونو او د جګړو د امره انسانان خو څه کې چې د ملک نه وتښتیدل. زمونږ په ځنګلو کې وحشي ځناور هم زمونږ د هیواد نه کډه وکړه او د ګاونډیو ملکونو ځنګلو او سیندونو او نورو ځایونو ته لاړ.
مولوی نجیب الله حقیر وویل پوخا که چا په کونړ کې جنگ ته جواز ورکولو نو بهرنیان موجود و. اوس خو یو تن بهرنی هم په کونړ کې شتون نه لري، نو بیا ولې د افغان ځواکونو خلاف جنگ دوام لري؟
پنځه امریکایان راغلي و، هغه هم خدای پاک د خاورې نه ورک لاړ. اوس خو زمونږ والیم زمونږ د قومندان هم زمونږ د پولیس هم زمونږ دی چې په هر اداره کې ورشي افغان بکی.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي وویل په افغانستان کې روانه اوږده جګړه د نور لخوا تپل شوی او پکې بی دفاع افغانان وژل کیږي.
دا یو تحمل شوی جګړه ده او تپل شوی جګړه ده. په منګه او تاسې باندې امنیتی موظفین، زمنګ او تاسې عسكر، زمنګ او تاسې ملي اردو، زمنګ او تاسې پولیس، زمنګ او تاسې ملي امنیت، زمنګ او تاسې علما کرام او زمنګ او تاسې سپینګي او ماشومان زلانا په قتل رسول کیږي. اوس د دې جرایم معلوم نه دي چې په کوم جرم باندې دا په قتل رسول کیږي، هیڅ معلوم نه دي. یو لاندې جګړه روانه ده، نه خپل من
په پای کې د مولوی عبیدالله بهاري لخوا د غونډې پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې د افغان ځواکونو وژنه حرام بلل شوې وه او له وسلوالو طالبانو غوښتل شوي وو چې باید نور له جنګ جګړو لاس واخلي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
د بېګناه مسلمان وژنه غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی او عامل یې د پردیو لاسپوڅو او د افغانانو ښکاره دښمن دی. په دې اړوند موږ د کونړ علما کرام د قرآن او حدیثو په رڼا کې دغه عمل په کلکه دنګو. موږ د غونډې ګډونوال د هیواد له امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوو او ډاډ ورکوو چې هر رښتینی افغان ستاسو په ځواکمنتیا او میړانه ویاړي او ستاسو تر څنګ به تل د هیواد ساتنې او دفاع ته چمتو دي.
خلک وایي له تیرو نږدې څلوېښتو کالو په افغانستان کې جنگ روان دی او پکې هره ورځ په لسګونو افغانان وژل کیږي، وطن ورانیږي او د هر ډول پرمختګ مخه نیول کیږي چې همدې جنگونو افغانستان له نورو هیوادونو شاته پریښی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو آزادی رادیو اورئ. ل تیر درې ورځې راځي ل نغلو څخه ننګرهار ته تیر سوي برېښنا قطع سوي ده. د برېښنا رئیس چارواکي وایي چې د اوزبین سیمې خلکو سره خبري روانې دي تر څو دغه ستونزې د حل لار پیدا کړي. نور حال زموږ خبريال شاه محمود شینواری راکوي.
له تیرو درې ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار ته د تیرې شوې برېښنا مزي د اوزبین په سیمه کې قطع شوي دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس انجینر محب الرحمن مومن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مزي د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا قطع شوي او لامل یې دا ښودلی کچیرې د دوی سیمې ته برېښنا ورنه کړل شي دوی به اجازه ورنه کړي. نوموړي وویل چې دوی په پرلپسې ډول د یادې سیمې د قومي مخورو په منګرتوب وسلوالو سره خبرې کړي او هڅې روانې دي چې هغوی ته قناعت ورکړي او د برېښنا مزي بیرته تیر کړي.
موږ د دې خلکو سره نن د دوی د اوزبین د سپینګیرو سره غونډه درلوده په سروبي ولسوالۍ کې چې د سروبي ولسوال صاحب حضور درلود. د هغوی سره هم دا مسله شریکه کړه او موږ خپل تعهد بیا ورسره یو ځل بیا تازه کړو. ما خپل غاړه واخیسته چې باید د اوزبین ته چون ژره روانه دا ډیره سخته ګرمي د پروژې کې اغل ته کار کول پدې تپو کې وغرونو کې ناممکن دی، ډیر سخت ستونزمن دی. نو موږ یو خط ورته ورکړ چې د روژې د تیرودونو وروسته به ان شاء الله موږ به وزمن په منطقه کې د برخ رسونی کار شروع کوو. د یو شپه کسو کمیسون په ذریعہ باندې دوی ته ورولې غل موږ متجر یو چې هغه موږ ته بیرته د خپل لیند وسلولو اجازه راکړي او وروسته د اختر نه به ان شاء الله موږ په خپل وعده باندې متعهد یو ورته کار شروع کوو.
مومن وای هغه محل چې د اوزبین د سیمې څخه برېښنا تیرېده د هغه سیمې خلکو سره ژمنه شوې وه چې دوی ته به هم برېښنا ورکوي، خو د ده په خبره یوازې پایې تیرې شوې ولې برېښنا نه ده ورکړل شوې.
زموږ داخلي هغه دولتي سیستم داسې ایجاب کوي چې د اوزبین مربوط د کابل شو او بادپخ چې د لغمان مربوط دی دا د ننګرهار د برېښنا پورې مربوط کارونه شو. بادپخ په سیمه کې زمونږ عملاً کارونه روان دي او ښه په شدت سره روان دي. موږ په بادپخ په سیمه کې هیڅ نوع مشکل نه لرو او د خلک زموږ سره متحد دي او موږ هم په خپلو کارونو کې موافق روان یو. صرف د اوزبین مسله، اوزبین د کابل مربوط کیږي، هلته پایه شانی شوې ده، پایه نصب شوې دي، منتها د براکټو د انسلیټر د نصب او لاین کشۍ په مورد کې په هغه ځای کې واقعا لږ سلنګاري شوې. هغه دا چې هغه پایه یو چاته په قرارداد ورکول شوی وی او ډیر زیات وخت قربانی ونیول، خو اوس فعلا لپاره دغه وزبین منطقې ټول هغه اجناس چې ورته ضرورت دي هغه خریداري شوی دي، فعلا په برق کابل کې موجود دي او په نږدې وخت کې ورته انتقال شي.
دوی بجې او درش دقیقې سوې جنقه الکوزه په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي په مروره ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو د وسلوالو مخالفانو په حمله کې چې اوس هم دوام لري لسو وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبړولې ده. امنیت قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې درې پولیس او درې تنه ملکیان هم ټپیان شوي. د افغانستان ولسي جرګې وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې جرګې اداري هیئت نن د جرګې عمومي غونډه کې وویل حکومت هڅه کوي چې په غیر قانوني ډول د ولسي جرګې کاري موده تمدید کړي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤوف ابراهیمي وویل په غیر قانوني ډول د جرګې د کاري مودې تمدیدول ورته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي تر دې وروسته به د تقاعد شوو کسانو د معاشونو د ترلاسه کولو په سیستم کې اسانتیاوې راشي. نصری نوری اخیل نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل دا مهال 340,000 متقاعدین خپل معاشونه د بانکونو له لارې ترلاسه کوي او وزارت هڅه کوي چې دا شمېر 500,000 ته پورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسی نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته حاضریږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه به خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي سمانتا پاور کانګرس ته ډار ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ساړه جنگ د وخت د زیاتو ناندرو لفظي حملو سره سره پرون ویل د امریکا د هغه پلان په اړه په خاص ډول اندېښمن نه ده چې ممکن په ختیځ اروپا کې درندې وسلې ځای په ځای کړي. د ترکیه پخوانی جمهور رئیس سلیمان دیمبیل نن سهار د نوي کلونو په عمر وفات شو. د چین پولیس وایي یو یې غوره وروسته له هغې ووژه چې هڅه یې کوله د ترینونو په یو تمځای کې په مسافرو د خښتو حمله وکړي. او په یمن کې رقیبې ډلې د یو اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي، خو یو هیئت د سه شنبې په ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي.
او سم د افغانستان ایرلند مهم اقتصادي خبرونه اوري.
د سلام پوران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د هلمند ولایت د کرنی مسولین وایي چې اوس مهال دغه ولایت څخه په یو ثانیه کې 102 متر مکعب اضافه اوبه ایران ته اوړي چې په کال کې د دې اوبو بیه 4 میلیارد ډالر ته رسیږي. د دې ولایت د کرنی د ریاست د اوبو لګولو مدیر انجینر فریدون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له ایران سره په یو ثانیه کې 26 متر مکعب د اوبو قرارداد کړی وو چې اوس مهال د اوبو د سطح ټیټوالی او د دې ولایت د کانالونو خرابوالی د دې لامل شوی چې موږ دغه اوبو مخنوش نیولای.
اوسنی حالت کې ایران ته 102 متر مکعب فیصد کم شروز ناراضي سړي ساتو دا برواني چې مجموعي ډول د ثاني حساب او کلنۍ حساب 4 میلیارد ډالر تر رسیدي.
د شغلی فریدون په خبره کې افغان حکومت د دې ولایت د اوبو لګولو سیستم او کانالونو جوړ کړي نو ایران ته به د اضافي اوبو د بهیدلو مخه ونیول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوای چې د افغاني تولیداتو د صادراتو د زیاتوالي په هدف واړی چې یو انلاین مارکیټ جوړ کړي. د دې خونی اجرایی رئیس عبدالحبیب رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه مارکیټ د پنګوینی تړون پرون په مشترکه توګه د یو افغاني شرکت او د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک شو. شغلی رحیمی وایي چې پر دغه مارکیټ تر 30 میلیون ډالر زیات پنګونه کیږي او دغه مارکیټ د جوړیدو سره به په لاندې محل کې سلګونه کسان ته د کار زمينه هم برابرېږي او په اوږد محل کی زرګونه کسان به په دغه مارکیټ کې په کار بوخت شي. نو مړی وای لدی سره به د هیواد صادرات هم زیات شي. د کرنی وزارت مسولین وای چې په بلخ ولایت کې د نړیوال بانک په مالی مرسته درې د اوبو لګولو شبکې ورغول شوې. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې دغه د اوبو لګولو شبکې چې د نړیوال بانک په 14.4 میلیون افغانیو مالی لګښت ورغول شوې 510 هکتار ځمکه خړوبه ولای شي. د شغل راشد په خبره د دې شبکو په رغولو سره به د دې سیمې په حاصلات کې د 10% تر 15% پورې ډیروالی راشي او د کروندګرو د اقتصادي وضعیت سره به مرسته وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرني اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پونډ 2 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 540 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدله. وسم ورزو پکتیا ولایت چې هلته د خلک د روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې لازمي روغتیایي اسانتیاوي نسته او قراردادي انجوګانې چې کله د پروپوزل سره سم د اسانتیاو د نشتوالي په اړه پوښتل کیږي نو دوی جواب نه لري او له رسنیو سره د خبرو څخه ډاټه کوي. دا چې په پکتیا کې د خلکو ستونزې څه دي او ولایتي چارواکي په اړه څه وایي، زموږ همکار داود تپان دغه راپور چمتو کړی دی.
دا پکتیا په لرو پرتو ولسوالۍ سیمو کې خلک شکایت کوي، وایي چې تش په نمونه روغتونونه او کلینیکونه لري او هغه لازمي اسانتیاوې نه برابروي، چې د عامې روغتیا ریاست او د شته قراردادي انجوګانو مسؤلیت دی. دا پکتیا په ټولو 14 ولسوالیو کې د ولسوالیو او کلیو په کچه روغتونونه او کلینیکونه فعال تعمیرونه لري، خو په شته تعمیرونو کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمات د سیمو د خلکو او ځینو چارواکو په خبره په نشت حساب دي. دا د ولایت د اطرافي سیمو اکثریت اوسیدونکي چې د ګردیز ملکی روغتون ته مخه کوي، وایي په خپلو سیمو کې په شته کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې په لوړه کچه اسانتیاو نشتوالی لویه ستونزه ده.
زه سردار خیل د ګلغونډۍ کلي اوسیدونکی یم. په ولسوالۍ کې کوم کلینیکونه شته؟ حکومت هغه نشته چې بیا چاته دا وویل کې یا په وخت سره مریض هلته صحیح شي جوړ شي نشته. افغانستان کې مو په زده خاورې کې داسې کلینیک داسې شپانه نشته چې هغوی علاج بشي. مو مجبوره واجه نه ورغله پاکستان ته پړه چې نور ته دا نقل کوو چې مو هلته علاج بشي.
زه محمد عایب د سید کرم د ولسوالۍ د چینو اوسیدونکی، مریضان مې راغلل، زنانه مریضان. روغتیایي مرکزونه شته خو داسې دي چې هلته دوایي نشته. ډاکټران نرس شته، ډاکټران شته، د هغه نه تیر جواب کول راغلو دلته د ګردیز ملکي شپخانه ته. یاره ډېر سخت مشکلات یې راځي.
داخلك په روغتیایي مرکزونو کې یوازې د امکانات او اسانتیاو نشټوالي څخه خسر نه ټکوي، بلکې دا هم وایي په غوسیمو کې ګمارل شوی خزینه ډاکټرانی او نرسانی امتیاز د روغتیایي مرکزونو څخه اخلي او کار په شخصي کلینیکونو کې کوي. یو تن مدني فعال
ازان ور صدیقی د پکتیا ول د اریوب زای ول سوالی وسیدون کې واقعا هم دا سید د سوند موجود دي. د اریوب زای روختون شه د کوم د ستامید خونه چې کوم مؤسسه سی مربوط شي او وسخې صحیح خدمات کمزور دي. هغه پرسونل مانس کې بنظمی دي چې کله کوم حادثه وشي هغه مالته چې زخمیان انتقال شي درملنه ډیره کمه کیږي. ډاکټرون نوی پرسونل نوی یا میډوی پیوی هغه په شخصي کلینیکونو کې کار کوي، ملکی روغتون کې کار نه کوي. امتیازات ملکی روغتون اخري او کار خپل شخصي کلینیکونو کې کوي.
دا نوموړي په خبره په ټوله اتراپی سیمو کې د روغتیایي مرکزونو وضعیت په همدغه ډول او تر دې خراب ځکه دی چې د ځاځیاریو غوندې او ولسوالۍ کې چې اکثریت خلک تعلیم یافته دي وضعیت داسې وي، نور ځایونه خو به تر دې خراب وي. د دې خلکو د شکایتونو رښتینولي د ګردیز ملکی روغتون د ناروغانو د مراجعینو له ورځنیو او میاشتنیو لیستونو څخه معلومیږي. د ګردیز ملکی روغتون سرطبيب ډاکټر اګول پک
موږ د اوپیډی ناروغان هم زیاتره د ولسوالونو مراجعه کوي، لکه څنګه چې موږ د میاشتې تاسې د موږ راپور کوو ګورې د 10,000 2,000 خوښه کې مریضان مراجعه کوي. ولې زیاتره د ولسوالونو چې باید په ولسوالو کې تداوي شي چې د موږ د ناروغانو تعداد زیاتی او حتی د موږ په امکاناتو باندې هم منفي اغیز لري.
نو وړي دا موای په نور روغتیایي مرکزونو کې د بشپړ امکانات او اسانتیاو نشټوالي او خدماتو نه تر سره کېدو د خلکو زیاتې مراجعه او غوښتنو دوی هم لګڼو ستونزې مخ کړی دي. دا چې په رښتیا هم د خلکو او ملکی روغتون د مسولینو یادې شوې ستونزې ډېری دي او په اتراپی سیمو کې پاغه ډول چې لازمه د خدمات نه تر سره کیږي. د پکتیا ولایتي شورا وکیل ایوب غروال وایي
لکه مثال په ډول نن درته وایم چې د ګلغونډۍ کلی کلینیک دی، دریمه میشته چې یو قراردادي سره وا د پټلا والی څنګه کلینیک دی چې قراردادي سره وا دوا او بلوډ کلی کلینیک دی چې سپورې دی میشته 1500 رجستر دی مریضون لري. هغه باندې مریضون په خپل ټیم تداوی نه دي شوی. باید زر نظر د ساتامې ریاست په دغه درو کلینیکونی جدي اقدامات وکړي. په زمين کې د زرمات د وزی زدرون د ګردی څېړه د جان خیل کلینیکونه چې دا وته توجه نه شوی.
نوموړی د دې ترڅنګ چې د څو روغتیایي مرکزونو نمونه اخلي دا هم وایي په ټوله اطرافي سیمو کې د عامې روغتیا ریاست او وزارت د نظارت د کمزورۍ له امله د ډاکټرانو او نرسانو غیرحاضري د ولادي ناروغانو د مړینې کچه هم لوړه کړې. د خلکو شکایتونه او چارواکو شته ستونزې مو د عامې روغتیا ریاست سرپرست ګل محمدین منګل مخ ته کېښود. هغه وویل
په بعضو منطقو کې یو مشکل د امنیتي ستونزو دی، دویم غټ مشکل چې اوس دغه موقتاً د موږ ورسره مواجه یو. په پکتیا ولایت کې هغه انجوګانې چې مخکې 15 کاله صحیح خدمات عرضه کول په ولسوالیو کې د هغوی د کار موده ختم شوي. وزارت ساته مې اوس د مرسیې په نامه یوه انجو ده، د هغو سره د ټولو ولسوالیو قرارداد کړی چې هغوی هغه د تسلیمېدو د کلینیکونو پروسه جریان لري. هیئت د وزارت ساته مې نه راغلی دی. نو په هغه وخت کې چې معمولا یو کلینیک د یو ارګان نه بل ته تسلیمېږي خامخا یو څه اندازه مشکل.
نوموړی هغه ډول چې د خلکو ستونزې او شکایتونو ځواب ورنه کړلی شو، نو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو د ډیروالي په اساس ملامت څه وکړه چې د ځینو روغتیایي مرکزونو یاد ستونزې او خدماتو د نشتوالي خبره د نورو چارواکو سره یاده کړو. نو د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح وویل
زه هم د ولسونو سره همغږی یم. نو موږ ته هغه د پروپوزالي کلینیکونه ډیر جوړ شوي وو، متاسفانه په هغو کې موږ خدمات نه عرضه کول خلکو ته. موږ په ولسوالیو کې بېشکه ستونزې لرو، په شفاخانو کې هم لرو، په څمکنیو کې خپلې ستونزې لرو، په اریوب ولسوالیو کې خپلې ستونزې لرو. او تر ډیره بریده یې عمل یا دلیل دا ده چې کله کله امنیتي ستونزې هم د خدماتو د عرضه کولو مخنیوي کوي.
صحیح سره له ډیرو پښتنو دا ونه ویل چې د دې ستونزې د اواري لپاره څه اقدامات کړي دي، خو زیاته یې کړه چې د عامې روغتیا وزارت نوی پلان سره به ګام اخلي او هغه تړل شوي او غیر فعال کلینیکونه به فعالوي او خلکو ته به په خدماتو کې جدید تغییر راولي. د روغتیایي مرکزونو ستونزه یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي، خو د چارو کارپوهانو او مدني فعالان وایي په روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او غیرحاضري د دې باعث کیږي چې د خلکو عادي ناروغي د لویو ناروغیو سبب وګرځي او د دې څخه ورهاخوا د ولادي ناروغانو د مړینې کچه لوړه کړي. د اوتپان ازادي راډیو پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي راډیو اوري دوستانو، مخکې مش د کډوالو په اړه یو راپور درلودي. اوس د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن مرستندوی مؤسسه د تړلو پریکړه بیرته نه اخیسته. بلوچستان میشت افغان کډوال وایي چې په اوس وخت کې تر بلې هر مؤسسه سیف د چلډرن له دوی سره زیات مرستې کولای که د دې مؤسسې کار ودرېږي نو د دوی ژوند به ډیر ورسره اغیزمن سي. برکوال میاخیل په دې اړه له افغان کډوالو سره غږیدلی دی او دغه رپورټ یې چمتو کړی دی.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ نړیوال مرستندوی مؤسسه سیو د چلډرن چې د ماشومانو د تعلیم او روغتیا په برخه کې کار کوي په پاکستان ضد فعالیتونو تورن کړه او د دې مؤسسې د دفترونو د تړلو امر یې کړی دی. سیو د چلډرن له افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او په کمپونو کې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړې دي. که د دې مؤسسې دفترونه وتړل سي پر افغان کډوالو به یې اغېز سوي. د نوي سرانانو کیمپ یو ځوان داود خاورین وایي
دلته تقریبا یو سلو څو معلمین دلته دی، یو سلو پنځه، یو سلو لس. د دې ټولو تنخوا چې وو هغه سیف د چلډرن ورکوله. او دغه شاګردان چې کوم دي دلته چې لیک لوست کوي د دې په نوي کوم سره هم په سکولو کې چې هغې کې ګرد جنګل کې تر کومه حده پورې زه معلومات لرم د دې ټولو د کتابونو د کرتاسي وتاکونو او د نور مرستې هم سیف د چلډرن نه دي درېغولې ورسره کړي. که چېرې سیف د چلډرن د پاکستان د حکومت تخوا څخه به وتړل سي نو دا به د نوي کوم سرانان په شمول د ټولو مهاجرینو چې پاکستان کې اوسېږي د هغوی پر تعلیم باندې به ډېر منفي تاثیرات پرې باسي.
د سرخاب کیمپ په یوه لیسه که معلم نقیب الله قانونی وایي د افغانستان د پوهنې وزارت د مهاجرت په چاپیریال کې له دوی سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي او دلته ټول ښوونځي او لیسې د سیو د چلډرن مؤسسې په مالی مرستو فعال دي. وایي که دا مرستې هم په ټپه ودرېږي افغان کډوال چې تر څو په پاکستان کې وي اولادونه به یې له زده کړو بې برخې پاتې سي.
یواز سیو د چیلډرن دای چې مشته زیات خدمت کړی د تعلیم په اړه او زموږ ټول شاګردان در روزل دي تقریبا موږ د خپل مکتب څخه یو سل 240 استادان لرو چې ورکړیم دي او 340 لوړ تحصیلات موږ خلک استول چې غا د تیپ په بخش کې د انجینری په بخش کې کچیر ته خدای نه خواسته دا وټړل شي لاړ شي زموږ د افغانانو هیله به د خاور سره بیا یو ځل خاوري شي
د سرخاب کیمپ دی ویبلی لیسې سر معلم دارو خان وایي د ماجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یون ایچ آر خنن سبا افغان کډوالو سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي وایي سیو د چلډرن هم په دې وروستیو کې خپل کارونه تر پخوا ټکنی کړي وو خو کدا هم ختم سي نو دوی بلې هیڅ یوې مرستندوی موسسې ته د مرستې هیله نه لري
بل داسې ذریعه نهسته چې د چلډرن ځای ونیسي مګر خبره دی داسې په څنګ کې نیمګړتیاوې هم لري اواز زموږ تقاوت ګرځول ځکه یون ایچ آر موږ سره راکاوه دغه چلډرن راکوي دا تقاوت یې وګرځوي دوه مې زموږ اسناد موږ سره وعده کړې وه چې ستاسو معلمین ته موږ د افغانستان په معارف کې د اسناد رسمي کوو پر دې تیار کړی ده او بل زمر څخه ډبل شیټ معاش په ساده دغه دی وعده سوی اوس ډبل شیټ معاش په دولس میاشت کې اجرا کیږي دا نور کې
په پاکستان کې د ماشومانو د ژغورنې یا سیو د چلډرن موسسې ویاند سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی د بلوچستان او پښتونخوا ایالتي حکومتونو سره په ګډه کار کاوه او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د تعلیم او روغتیا لپاره ځانګړې سوې بودیجه هم ایالتي حکومتونو ورکوله او پر مخ هم باید افغان ماشومان له تعلیم او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې نه کړي د افغان کډوالو بچانو ته د تعلیم او میندو ته د روغتیا په برخه کې موږ مرستې ورکولې دا تر هغه وخت و چې موږ له ایالتي حکومت سره کار کاوه خو اوس موږ د حکومت له پریکړې سره سم په بلوچستان او پښتونخوا کې خپل کارونه پای ته رسوو او ایالتي حکومتونو ته مو دا خبره کړې چې تاسې نوی همکار پیدا کړئ چې له دغو ماشومانو او میندو سره چې موږ یې د تعلیم او روغتیا غم خوړلی و مرسته دوام ولري موږ د می په پای او د جون په پیل کې دوی ته یو لیک هم لیږلی چې دوی ترلاسه کړی او د دغو ایالتونو د روغتیا او پوهنې وزارتونو بل افغان کډوالو ماشومانو او میندو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبرونه خپاره کړل چې د دې موسسې د دفترونو د تړلو پریکړه بیرته اخیستل سوې ده خو د پاکستان د کورونایو چارو وزیر چودري نثار علي خان وړمه ورځ دا خبرونه رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې د کره شواهدو په اساس د سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو او بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له پاکستانه د وتلو پریکړه کړې ده
په بلوچستان ایالت کې مو د افغان کډوالو د ستونزو او د سیف د چلډرن مسې د تړلو د پریکړې په اړه زموږ د همکار برکوال میاخیل راپور واورید دوستانو دا چې ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان په اجباري او شاقه کارونو بوخت دي عوامل عواقب یې څه دي د دې پښتنو ته به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو په خبرونه کې ځواب ویل سوی دی دغه راز بل اونیز پروګرام مو مخکښ شزی دي چې لایوې بلې افغان مخکښ میرمنې موسکا حقانیار سره مرکه سوي ده چې دا خپل حقوق بود او له افغانستان بهر ژوند کوي اوریدلې ما هیروي او د ازادي راډیو خبرونه تر پای پورې را سره پاتې سي خو تر دې د مخه د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د نوي اړیکه پاړه یو راپور درته لرو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ ننډري زیاتې سوي دي د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستاني ساري نواز شریف ته ټلیفون کړی دی او هغه ته د روژې د میاشتې د رارسېدو مبارکي ویلې ده د تر وروستیو نندرو وروسته د دواړو لورو د اړیکو د عادي کېدو خواته د پام وړ اقدام ګڼل کېږي په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي
په بخښنې سره د زموږ د بلې همکاري فرشته جلالزی راپور خپور سو چې د ایلند د راک موسیقي پیژندل سوی ډلې یوټو په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو وغوښتل چې په آذربایجان کې د زندانی سیاسي فعالانو او خبريالانو د ازادۍ غوښتنه کړې ده زموږ همکاره فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات راکوي
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبريالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي بونو د ستېج پر ستر د زرګونو خلکو په وړاندې د ازادي راډیو د خدیجه اسماعیلوه او د یوشمیر نورو زندانی فعالانو انار محمدلی لیلا یونس رسول جعفروف او انتقام علیف نمونه واخیستل د هغوی عکسونه د پروجکتور په مرسته خلکو ته ور وښودل سول او بونو وویل د ازادي جوړونکو ته سلام راځي د افیله پارا سندري وبولو زموږ شپږ ملګري دا شیبه د زندان د دروازو شاته دي او جرم یې دا دی چې خپل فکر بیان کړی دی د یوټیوب ډلې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته دا پیغام درلود چې
انا میسج ټو پرزیدنت علایم
ولسمشر شغلی علیف ته وایي چې که زموږ له دغو ملګرو سره کومه ناوړه پېښه وسی مسؤلیت به یې تلري
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو هر کلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه سوال سوي دي د خبرونی لملمس خبرې واورو د خبرونی مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومان او د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلی سپوږمۍ ده میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي
مننه تاسو د پښتنې نه د ماشومان او د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حاصل وختم ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومان باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومان نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي او په دې کې بیا د ماشومان نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومان روحي جسمي اجتماعي دماغي اخلاقي زیان رسوي او هغه د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده ونی شي یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه کې
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل سره یعنی ولید دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي
مننه تاسو د پښتنینه څنګه چې موږ تاسو پویګو ټولو تجاوز ده افغانستان کې د دیش کال جنگونه د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوې دي چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه تر سره کړي په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجي وسیږي تر څو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانه خستل شي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بحث کوو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه اوري په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو کولو په اړه بحث کوو میرمن سپرمۍ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي
مننه تاسو د پښتنینه د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامه کې د کارګر او ماشومان پاره ځنګړي برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځنګړي پروګرام چې چایل تو چایل ورتوي یا طفل به طفل ورتوي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په اړه کې آگاهی ورکړ شوې د ماشومانو ته او کورنۍ ته په آگاهی دهی جلساتو کې دا خبره ویل شوې چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې دا غوي ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمينه مساعده کوي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستې پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کوم کارونو ترسره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هر کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي د یاد زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څنګه چې مونږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي. نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید وایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
مخکخه خزی
د مخکشو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی زخبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خداوی چې زبه پراتلونکي کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتره لري د خپل هیواد لپاره مټ راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته واحد سوالې حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لستلی، مګر زما نمرې وي او دا امکانات مې درلوده چې هم انجینري انتخاب کړم، هم ډاکټري انتخاب کړم او یا بل لاس څه. مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکړم او که خیر راغی په افغانستان کې، به خیر ستوله راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید داره چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې. حقوق زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینه وو سره امید داره چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړی چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایې په هغو هم ځان پوه کړي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخه لري، مګر زیاتره برخه سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخه چې نه مې درلوستله هغه به شروع کړم، په هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
مسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په کان کې ولم په خبرو کې ولم چې افغانان څنګه دردېږي زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم په دې ډېره کړېږم جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې دا هلکان وینم چې مکتب ته نسي تلی د جنګ له لاسه په راډیو کښې مې هم اورېدلی دي په تلویزیون کښې مې هم لیدلی دي او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم حقوقي مرسته وکړم چې ژوند یې ښه شي.
موسکه جانې د مخکښو ښځو په پروګرام کښې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده یوه نجلۍ شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کښې په افغانستان کښې پوهنتون ته ولاړه نه شي څه فکر کوې که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نسي تلی ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم ان په چین کښې وي باید ورپسې ورسو او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړې په هر رقم څه کښې تعلیم وکړې که په کور کښې وي که په پوهنتون کښې وي چې له یوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي بیا له خیرې سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کېږي نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړې که پاتې هم سوې له پوهنتونه